د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسم لري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورې چې د حکومت اجرایه رئیس په نوې ډیلي کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لړه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د ځوانانو د معینیت له مشر سره خبرې کړې دي. خو لومړی قسم سولمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن له ترکی چارواکو سره د داعش په وړاندې پر ګډې مبارزې خبرې کوي. په بدخشان کې 15 وسلوال مخالفین له دولت سره یو ځای سول. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې امریکا او فرانسې روسیا او سوریه د سولې د خبرو په وړاندې د خنډ په توګه یاد کړي دي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر د ټاپي پروژې د امنیت په برخه کې د هغو ولایتونو له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه چې د دغې پروژې پایپ لاین ورڅخه تیریږي. اشرف غني تېره ورځ د کندهار د سفر پر مهال په دې اړه وویل:
د ټاپي برخې کې تاسو نه مرسته غواړم، امنیتي سکتور نه، والی صاحب نه، ټول د دې ولایتو والی صاحبانو، عسکري، اما له ټول نه، له ولس نه مرسته مې پکار. دا یې موږ او تاسو راتلونکي.
د ټاپي پروژه د لندې په 28مه د ترکمنستان په ماري سیمه کې رسمن پرانستل سو او تمه ده چې راتلونکي کال په افغانستان کې هم عملی کارونه شروع شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب خورزنګ ازادي رادیو ته د دې لیدنو په اړه وویل:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن د ترکی جمهوریت د ملي امنیت له سلاکار خغلی سیف الله هاشم اوغلو او د دې هیواد د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو سره خبرې اترې لري.
حنیف اتمر به د ترکیې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردغان سره هم وګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډغوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو له هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد چې د دې جګړې قومانده په لاس کې ده، تېره شپه ناوخته ازادي رادیو ته په دې اړه وویل: دیوې زموږ امنیتي ځواکونه د مځکې او هوا له خوا پر دښمن عملیات کړي. یو اندازه پرمختګ مو کړی دی، خو لا هم د سیمې یو مخ نه دی تصفیه شوی. د بغلان په جګړه کې چې نن لسمه ده، د افغان چارواکو په وینا تر اوسه په لسګونو مخالف وسلوال وژل شوی دی او د افغان سرتیرو تلفات 50 ته رسیږي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 15 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سول. د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتن د نازدې لوټ ویل چې د غدلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله، له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود. په یادې ولسوالۍ کې حکومتي ځواکونو په وروستۍ کې تصفیوي عملیات هم درلودل. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د ملي امنیت عمومي ریاست د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د حقاني شبکې اړوند یو درې کسیز ډله نیولې ده. د دغه ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه کسان هغه مهال ونیول سول چې د خوشي پل عالم لارې په اوږدو کې یو کړی ماین ځای پر ځای کوه. خبر پاڼه زیاتوي چې له دغه سیمې نه یو اندازه وسلې هم ترلاسه سوي دي. خو د نیول سوو کسانو او وسلو د نیټې په اړه جزئیات نه دي خبره شوي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای یو لوړپوړي سلاکار د انرژي په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او وینزویلا ترمنځ د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. علي اکبر ولایتي له مسکو څخه د کتنې په ترڅ کې پرونه ویل چې د انرژي په برخه کې ایران او روسیا باید د سیالي احساس ونه کړي، بلکې باید له یو بل سره همکاري وکړي. هغه ویل په دې برخه کې زموږ دریځ دا دی چې دغه څلور وړ هیوادونه باید له یو بل سره نږدې اړیکې ولري او د انرژي د مارکیټ په اړه سره سلا مشورې وکړي. روسیا د تیلو له صدرونکي سازمان اوپک سره چې ایران یو مهم غړی دی، د همکارۍ د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. روسیا په نړیوال بازار کې د تیلو ټیټې بیې ته په پام سره غواړي چې د تیلو په تولیداتو کې کموالی راسي تر څو بیې بیرته لوړه سي. له 2014 کال راهیسې د له 2014 کال راهیسې د تیلو بیا په سلو کې 15 راټیټه سوې ده. خو ایران چې د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته په چټکۍ د تیلو تولیدات زیات کړي، تر اوسه یې د تیلو په تولیداتو کې له کموالي سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سوریې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. د دغه ودونو لوړ پوړو ډیپلوماټانو ویل کله چې په ژنیف کې تیره دوشنبه او سه شنبه دوه ورځې ګټورې خبرې روانې وې، د روسیې په هوایي ملاتړ د سوریې ځکنۍ ځواکونو د سوریې په شمال د ستراتیژیک شار هله په شاوخوا کې له یاغیانو د سیمو د نیولو لپاره جګړو ته زور ورکړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه وویل:
Need to see more Russian airstrikes in and around.
دوی موږ وینو چې د هلاپشا خوکه د روسي هوایي بریدونه زیات شوی دی. دغه حمله هدف داعش نه دی، بلکې تر جره اپوزیشن په نشه کړی. دغه حمله یو ځل بیا د ملکی تلفاتو د سوریې د زیاتو وګړو د بې ځای کېدو او هم د بشري مرستو د رسولو په لارو کې د احتمالي خنډ درمسه کېدو سبب شوی. یو ځل بیا پر روسي ځخکو چې په سوریه کې د خپل پوځي انرژي پر داعش متمرکز کړی، د نړیوالې ټولنې پر ګډ دشمن نه، پر اپوزیشن او بے ګناه ملکیانو. د فرانسې د بارونی چارو وزیر لارن فابیوس د سوریه حکومت او د غم لاټړې تورن کړل چې د سولې د خبرو په وړاندې خندونه رامنځته کوي. هغه ویل د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم او نه هم د غم متحدینو په ښکاره د خبرو اترو په اړه چې په ژنیف کې پیل شوی او په ماقعد ډول ځندول شوی شنیت نه دی شوډلې. په همدې حال کې د سولې د سوریه لپاره د ملګر بلتونو ځنګړي استاذ سټیفن د مستورا په ژنیف کې په ماقعدي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریه د کورونی جګړې پای ته رسول دي دو اعلان وکړ. د سوریه د حکومت او د اپوزیشن له استاذ سره له جلا کتنو وروسته د میستورا پرونویل چې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د فبروري 15مه نیټه ټاکلې ده. هغه ویل د یوې اونۍ له مقدماتي خبرو اترو وروسته د نتیجې ته رسیدلی چې نه یوازې د دوی لخوا بلکې په خبرو کې د شکیل خوا او لوري زیات کار ته اړتیا سته. او روسي خبرم ده چې د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو ژغ وکړ چې د سختریزو لوري د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر تیر ورځ بالتیمور ښار ته نږدې د اسلامي مرکز د لیدنې پر مهال وویل:
Groups like ISIL are desperate for legitimacy. They try to portray
themselves. دوی د داعش په څیر ډلې د خپل مشروعیت لپاره هڅې کوي. دوی کوشش کوي چې ځانونه دینی مشران او مجاهدین معرفي کړي. زه دا ردوم. موږ باید کله هم دوی ته د مشروعیت ور نه کړو. دوی د اسلام دفاع نه کوي. دوی د مسلمانانو دفاع نه کوي. اکثریت خلک چې دوی وښنه خو بې ګناه نارینه شځه او ماشومان دي چې ټول مسلمانان دي. په سپین باندې کې د وکلنې واکمنۍ په موده کې د لمړی ځلو چې اوباما یو جمعه تورغی دا تر دې دمه خبرونه.
لای قاسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایه رئیس په نوی ډیلی کې هندي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول.
تشویق کردن سرمایه‌گذاری هندی را که در بخش در افغانستان، در بخش انرژی، در بخش تولیدات سرمایه‌گذاری بکنن و همچنان در بخش استفاده از بندر چابهار.
دولس کلن احمد واصل چه په اروزگان که وصلوال و واجه چوک و اولی و واجل شو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ وینا له مهمو ټکو مو خبرو او پر دغو وینا مو د هغه د وروستۍ وینا په اړه مو د یوه ملا امام نظر هم اخیستی دی.
You also have another concern, and that is your entire community so often is targeted or blamed for the violence.
ډېرې مهمې خبرې داسې خبرې چې مخکې هېڅکله نه دي شوې، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله.
دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د انصاف پلټکه او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهمو سره خبرې کړې دي.
امید لرو چې مونږ به پراتلونکو کې چې 15 کلن استراتیجی لرو 15 کلونو کې مو ډیر ګنډش مرزوانانو ته کار کړی.
د حکومت اجرایی رئیس یو شمیر هندي سوداګرو او هندي شرکتونو په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. عبدالله پرون د هند د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ په نیو ډیلي کې د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې وویل چې هندي شرکتونو ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره زمینه برابره کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه د هند او افغانستان د سوداګرۍ خونو په نوښت جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان له لوري هغه افغان سوداګر چې له اجرایی رئیس عبدالله سره په دې سفر کې ملګري وو، هغه افغان سوداګر چې په هند کې اوسي، او همداراز د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او د افغانستان د پانګونې د ادارې مشر برخه اخیستې وه. د افغانستان د اجرایي رئیس ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې اجرایي رئیس هندي سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. اجرایي رئیس په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. همداراز هندي سوداګر وهڅول چې د کار موندنې، انرژۍ او تولیداتو په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي. همداراز د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستنې مسله یاده کړه چې افغانستان لومړی د اورګاډي بیا د دې بندر له لارې په سمندر کې له هند سره وصلوي. هند تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ، خو پر دغه سمندر غاړې بندر تر اوسه جدي کار نه دی پیل شوی. په هند کې د اجرایي رئیس په مشرۍ د افغان پلاوي له سفر وروسته به اوس ټاکل شوې ده چې هندي چارواکي له ایراني لوري سره د وزیرانو په کچه د چابهار په بندر کې د پانګونې په اړه خبرې وکړي. هند په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډېرې مرستې کړې دي، خو د دغو دوو هیوادو ترمنځ سوداګري لا په ټیټه کچه کې ده. په 2013 او 2014 کلونو کې دا اندازه تر 200 میلیونه ډالرو کمه وه. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډه کې له هندي سوداګرو او د یو شمیر شرکتونو له استازو سره د افغانستان او هند د تجارتي ستونزو په اړه خبرې وشوې، او دا مسله وڅېړل شوه چې څرنګه د حل لاره ورته پیدا کېدای شي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډ جوړ کړی دی. له همدې امله پریکړه وشوه چې د ایران په چابهار بندر کې ژر تر ژره پانګونه وشي څو له هغې لارې دغه درې هیوادونه تجارتي اړیکې پراخ کړي. د سیمه ایز ارتباط په نوم غونډې په اخره کې اجرایي رئیس عبدالله د هغو هندي شرکتونو له مالکانو او هغو هندي سوداګرو سره ځانګړې غونډه جوړه کړه چې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د اجرایي رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله له دغو هندي پانګوالو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به په افغانستان کې د پانګونې لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
د امریکا چاپ نېشنل انټرست خپرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کمبل پر وروستیو څرګندونو لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی کمبل د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي امریکا باید لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره په افغانستان کې خپلو پوځي مرستو ته ادامه ورکړي. د ویلي د امریکا متحده ایالات باید افغانستان له پامه ونه غورځوي او باید افغانانو ته وخت او چانس ورکړي څو دوی خپل وړاندې تګ ته ادامه ورکړي. نېشنل انټرست خپرونې د جان کمبل دا وینا هم راخیستې چې ویلی دی دی غواړي چې ټول نظر واته سو امریکایي پوځیان چې دا مهال په افغانستان کې دي تر ممکنه وخته پورې هملته حضور ولري. د مطلب په دوام راغلي له مبالغې پرته وضعیت په تیرو 5 کلونو کې په ډراماتیکو توګه خراب سو، په ځانګړې توګه په تیرو 12 میاشتو کې. دا وضعیت د امریکایي پوځیانو په شمیر پورې هیڅ تړلی نه و. دا که په 2010 میلادي کال کې د دوی شمیر 1 لک، په 2014 میلادي کال کې 8 زره، او دا مهال شمیر 9 زره او 800 تنه دی. د امریکا چاپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د واصل احمد په نوم د یو زلمي افغان په باب لیکنه خپره کړې چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ وواژه. دغه ماشوم ته وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل سوی و چې تیر کال یې له ملیشاو سره اوژه په اوژه د وسلوالو طالبانو پر خلاف په جنګ کې برخه واخیسته. تر هغې جګړې وروسته دی د رسنیو په وړاندې حاضر کړی سو، په غاړه کې د ګلونو هار واچول سو، او د پولیسو دریشي یې په تن کړی سوه چې ورباندې لویه هم وه. وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې واصل احمد دوی پر سر په 2 مرمیو ویشتلی او وژلی دی. ویل سیوی د روزګان ولایت مرکز ترین کوټ کې دغه ماشوم څو میاشتې مخکې د ملیشو له لیکو جلا سو، وسله یې کښېښوده او ښوونځی یې پیل کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د واصل احمد دردونکی داستان په افغانستان کې هم د دولت پلوه ځواکونو په لیکو کې او هم په وسلوالو طالبانو کې د کشرانو جنګیالیو وضعیت بیانوي. میل آنلاین ورځپاڼې چې له بریتانیا خپریږي بیا د هغو افغان پناه غوښتونکو په باب لیکنه خپره کړې چې د جرمني په منشن کې په یوه ریل ګاډي کې پر دوو تقاعد سوو کسانو حملې کړې وې. د میل آنلاین د معلوماتو له مخې که څه هم د دغو افغانانو د پناه درخواست په خواره سوی، خو دوی له څلورو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. دغه کسان چې یو یې نونس، بل یې شل او دریم درې دېرش کاله عمرونه لري، افغانستان ته ځکه نه اخراجېږي چې هغه هیواد د دوی لپاره ډېر خطرناک ګڼل سوی دی. د مطلب په حواله دوی هر یو شایي 200 یورو جریمه سي. د دوی د حملې ټکن ورکوونکي ویډیو چې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې زیاته خپره سوه، درې کسان ښیي چې یو سپین ږیری یې له مټو ټینګ نیولی، د ریل ګاډي په دیوال پورې یې کښې کاږي او بدراد ورته وایي. د منشن د پولیسو ویان میل آنلاین ورځپاڼې ته ویلي، غټه ستونزه دا ده چې ګڼ پناه غوښتونکي سره له دې چې د پناه غوښتنې اسناد یې رد سوي بیا هم په جرمني کې اوسېږي.
د سهار لس بجې او شپاړس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د هغه دولس کلن ماشوم په اړه واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو وواژه. وسلوالو طالبانو هم د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. دغه دولس کلن ماشوم احمد واصل نومیږي چې یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستلو په خاطر د وسلوالو پر ضد وسله اخیستې وه. د اروزګان د امنیې قمندانۍ چارواکو هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړ چې په یوه درې میاشتنۍ محاصره کې د دوی په وینا تر لسو ډېر وسلوال وژلي وو. د اروزګان امنیت عامر وایي د هغه کور او واصل خپله ساتونکي درلودل، خو هغه چا چې نوموړی وواژه د پخوانیو بدیو سره ښایي تړاو ولري، خو دقیقې په اړه دی څه نشي ویلی. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی د احمد واصل له ملګرو سره د هغه د ژوند په اړه خبرې کړې او تفصیل وړاندې کوي.
هغه ورځ چې دولس کلن احمد وسیل د وسلوالو په ضد په یوه جګړه کې د ځان په شمول د ملګرو د ژوند تر ساتنې وروسته کارمان معرفي کېږي، د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان خبرې کوي. په دې ژغیز پیغام کې چې د احمد وسیل د ژوند پر مهال سب سوی دی، د روزګان پخوانی امنیه قمندان توریالی ابیدانی وایي،
هر شپه زما سره به په مخابره کې چې زړور صاحب به مصروف و، زما سره به په مخابره کې دغه الکه خبرې کولې او ډاډ به راکو او ما ته به ویل چې قمندان صاحب ته متن اوسه، موږ د خپل د قرارګاه نه دفاع کوو، چکچکې ورته وکړي.
دغه دولس کلن ماشوم د وسلوالو لخوا د خپل پلار او ورور تر وژل کېدو وروسته د اکا سره چې پخوا تر دې د طالبانو د یوې ډلې قمندان و او وروسته د حکومت سره د محلي پولیسو په لیکو کې د وسلوالو په ضد ودرېدی او د روزګان په مرکز ترین کوټ کې په یوه څلوېښت ورځني محاصره کې تر لس ډېر وسلوال ووژل، او کله چې محاصره مات شول د روزګان د امنیه قمندانۍ د مسؤولینو لخوا ورته په داسې حال کې چې دی خپله د خوشحالۍ او غرور په جامو کې سخت ډوب او پټ ښکاري د کارمان لقب او یو ستاینلیک ورکول کېږي. د وژل شوي ماشوم احمد وسیل یو ملګری سلیم پسرلی د هغه د کارمانۍ په اړه داسې کیسه کوي. احمد وسیل چې تر مرګ څو میاشتې مخکې وسله پر مځکه ایښې وه، د انګلیسي ژبې د زده کړې تر څنګ یې د ښوونځي په اتم ټولګي کې زده کړه کوله. د ژمی د رخصتۍ په وروستۍ ورځ مازدیګر مهال شاوخوا څلور بجې د خپل کور تر څنګ په یوه نږدې دوکان کې د کور دپاره سودا کوله. د نامعلوم موټر سایکل سورو لخوا تر برید لاندې راغی. لومړی ټپي او وروسته روغتون ته پر لاره د سختو ټپونو د لاسه ساه ورکړه. هغه دوې غبرګې مرمۍ د سر په شاتنۍ برخه کې خوړلې وه. د روزګان د امنیت امیر رحیم الله خان ازادي راډیو ته وویل د احمد وسیل لپاره امنیتي تدابیر شوه. د دوی د کورنۍ لپاره په خاص ډول د هغه د اکا ملا عبدالصمد کافي ساتونکي وجود درلود او کور یې په یوه پوره امنیتي سیمه کې و. د دولس کلن احمد وسیل په غاکس کې چې موږ ته پرسیدلې ویډیو د فیسبوک پر پاڼو خپور شوی دی لیدل کېږي. په تنه لنډ چاغ او د کلاشینکوف او پولیسي خولۍ تر څنګ په یوه داسې توربخونده دریشي کې دی چې پر ده غټه ده. د فیسبوک پر مجازي دنیا هم د هغه پلویانو د قهرمانۍ کیسې لیکلي دي او د هغه ځای کېدل یې نه هېرېدونکي بللي دي. د وژل شوي دولس کلن احمد وسیل د اکا عبدالصمد سره مې خبرې ونه سوې خو ویل کېږي هغه په کور کې پاته یوازې مشر زوی و. تر دې یو کال وړاندې خپل ورور او پلار چې په محلي پولیسو کې ول د وسلوالو په یوه ډله ایز برید کې د لاس ورکړي ول. په روزګان کې میشت خبریالان وایي د هغه د ادري په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی و او د کورنۍ په غړو کې یې بډۍ مور د حکومت څخه د مالي او امنیتي مرستې غوښتنه کوله. که څه هم د افغان پوځ په لیکو کې هغه کسان چې عمر یې تر اتلس کلنۍ کم وي نشي شمېرېدلی خو د روزګان د امنیت امیر وایي دوی له همدې امله هغه ښوونځي او زده کړې ته رهبرې کړ او د وسلې ښودلو غوښتنه یې وکړه. طالبان هم په خپل رسمي انټرنیټ پاڼه کې د احمد وسیل د وژل کېدو په اړه په غاړه اخیستې ده. دا چې د احمد وسیل وژنه به د ماشومانو د مرګونو او که د پلار او ورور د وژل کېدو له امله رامنځته شوي او که دوی د ماشومانو په لیست کې راځي دا به په تاریخ کې نور کسان ولولي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
د احمد وسیل په نوم د دولس کلن ماشوم په اړه مو واورېدل چې د دوشنبې په ورځ په اروزګان کې وسلوالو طالبانو هم د هغه د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. دغه دولس کلن ماشوم یو کال وړاندې د خپل پلار د غچ اخیستو په خاطر وسلې ته لاس کړی و. د اروزګان د امنی قمندانۍ چارواکو لخوا هم وروسته له هغې د اتل لقب ورکړل شوی و چې د دوی په وینا په یوې درې میاشتنۍ محاصره کې تر لسو ډیر وسلوال وژلي وو. د ماشومانو د ساتنې او د بشري حقونو مدافع کورنیو او نړیوالو ډلو له ماشومانو په جګړه کې د کار اخیستو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو خواوو غوښتي دي چې له ماشومانو د په جګړه کې انکار نه اخلي. احمد وسیل چې ویل کېږي له وسلوال مقاومت وروسته بیرته ښوونځي ته مخه کړې وه په ډزو وژل کېږي، خو همداسې یوه ورته پیښه څو کاله مخکې په پاکستان کې شوې وه. ملاله چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه کوله وسلوالو په ډزو وویشته او وروسته هم د سولې د نوبل جایزه وګټله، خو احمد وسیل په دې لاره کې لاړ. هغه مشهوره وینا ده چې په ټولنه کې چې قانون حاکم نه وي د ټولنې وګړي په خپله د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره مټې را بډوهي. که هغه د خپل پلار د غچ اخیستو لپاره وسلې ته لاس کړی او د اروزګان امنی قمندانۍ هم د اتل لقب ورکړی، تر اوسه پورې د بشري حقونو د مدافع ډلو او د ماشومانو د ساتنې ډلې په دې اړه چې آیا دغه ماشوم په کومه لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړل خپل غبرګون نه دی ښودلی. موږ به هڅه وکړو چې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم واخلو چې دغه دولس کلن ماشوم ولې ووژل شو.
سلام دوباره شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم. مقنی مولای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دی ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام وار دی او په دې پروګرام کې هم په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د هڅو موضوع څېړل کېږي. دا چې په دې وروستیو کې افغانستان د تروریزم او په تېره بیا د داعش په وړاندې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شوی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که کومه پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د FM په 93.5 څپه اورېدلی شئ. د افغانستان د کرنې وزیر خوست په سفر کې د خوست خار او دغه راز د خوست ولایت د درې ولسوالیو د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام د عملي کېدو کار پرانیست. اسدالله زمیر دغه راز په خوست کې د کرنې وزارت په پروګرام کې وویل چې په خوست کې د دغه پروګرام په ترڅ کې وویل چې په دې پروګرام به 4 میلیونه ډالر مصرف راشي او دغه راز به د خلکو د اړتیا وړ پروژې عملي شي. نور تفصیل له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل پرپور کې اوري.
د افغانستان د کرنې وزیر اسدالله زمیر وایي چې د بڼوالۍ او مالدارۍ له ملي برنامې سربیره به د یاد ولایت په شپږو نورو ولسوالیو کې د کرنې د ودې پراختیا برنامه هم پلی شي. د کرنې وزیر چې د یاد وزارت د یو شمېر نورو چارواکو سره یوځای خوست ته تللی وایي
د بغدای بخش کې 1000 جریب نوی باغونه به ایجادېږي، او په عین وخت کې تقریبا 1500 جریب هغه پخواني باغونه چې بیا موږ کوی چې هغه اصلاحی کو هغه بخش کې کار کوو، چې مجموعا 2500 جریب باغونه کې به کار سکل به انجام شي.
د کرنې وزیر وویل چې بزګرانو ته د کرنیزو وسایلو د ویش په برخه کې د محصولاتو د راټولولو وسایل، کیمیاوي سرې او دواګانې په 50% تخفیف ورکول کیږي. همدارنګه یاد وزارت پلان لري چې بڼوال د باغدارۍ له نویو طریقو او میتودونو سره بلد کړي. اسدالله زمیر وړاندې وایي
پلان لرو چې د 30 نه زیات گرین هاوس یا تجارتي سبزخانو شنه خونه جوړ کړو. دویم د چرګانو د مادر استاک یو فارم ایجادو چې 1.14 میلیونه القا شوي تخمونه ظرفیت به ولري. د چرګانو د بچیانو د ایستلو یو فارم یا حچري چې ورته وایو تخنیکي، چې تقریبا 1.8 میلیون چرګانو یا چرګوړو د تولید ظرفیت به لري. گوشتی چرګانو 40 فارمونه جوړو چې 600000 چرګانو تولید ظرفیت بلري.
د کرنې وزیر وویل چې په خوست کې د شاتو د مچیو د 100 فارمونو او د شاتو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره د یوې فابریکې د جوړولو پلان لري.
سږکال موږ پلان کې لرو چې د شاتو د مچیو 100 فارمونه خوست ولایت کې د شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړو، او همچنان اصل یا شاتو پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو فابریکه خوست ولایت کې سږکال تاسیس کړو.
بلخوا خوست ولی حکم خان حبیبی په خپلو خبرو کې د ځنګلونو د بیا رغونې او په ځانګړي ډول د ځنغوزۍ د پروسس او له خوست بهرنیو هیوادونو ته د سوداګرۍ د اهمیت په باب خبرې وکړې.
هیله او پیشنهاد مو دا ده چې د یوې ملي شتمنۍ په توګه د ځنګلونو د بیا رغونې په برخه کې موږ ته ځانګړې توجه وکوئ. یو د جلغوزوی ځنګلات دي چې په دغه برخه کې لویه پکتیا او خصوصا خوست ډېر مناسب اقلیم لري، او موږ په خوست کې په دې لټه کې یو چې د پروسس یو مرکز جوړ کړو چې ټول افغانستان جلغوزي په خوست کې پروسس شي، او له دغه ځینه بیا چین او د نړۍ نورو هیوادونو ته صادر شي.
خوست والی په یاد ولایت کې د زیتونو د ونو لپاره د مناسب اقلیم خبره وکړه او زیاته یې کړه
موږ د صبروی نه نیولې بک او بیا تر ځاځي میدان ولسوالۍ پورې موږ په طبیعي توګه باندې نسبی زیتون هلته لرو، اما وحشي دي. هیله مدارسي د جلغوزیو او د زیتونو په برخه کې خوست لپاره اړوند ادارو ته یو هدایت ورکوي.
یاد دي چې د چهارشنبه ورځ په ناوخته د کرنې د وزیر لخوا د 13 میلیون افغانۍ په لګښت په خوست ښار کې د میلمه کوډ باغ د بیا رغونې کارونه هم پیل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحد احسان له هلمند لیک له ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې هلمند ته هم سر ورخ کار کړی او د دې ولایت حالات له نږدې وګوري. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیک چې د پکتیا اکثر سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. دا استاسو دو پیغامونه چې د افغان بیسم اتساوه تلش میری لاری مو را هسته ولی و پیغامونه زیاد را هسته ویل تاسو طول و مننه موگی هم هروم رو پا پروگرامونه که در تخبره و دخبرهونه دو همینی مایی تا ورسیدو اولان ده ده امریکا ده ولس مشر براک اوباما ده وینا لمهم و تکو مخبره و ده غراز ده هغه ده وینا پا عرمو لی و ملا امام سره هم خبری کردی خو تر ده مخی که قسم سولمال تاوارور که و چی ده افغانستان او نرهی ده سات ده مهم و خبرونه سر لکنه ورانده که
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن په ترکیه کې له ترکی چارواکو سره د داعش پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کوي. ښاغلی اتمر ترکیې ته د دو ورځني سفر په ترڅ کې د دغې هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ګوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بغلان په جنډ غوري سیمه کې افغان ځواکونو په جګړه کې پرمختګ کړی دی، خو لا هم مخالف وسلوال مقاومت کوي. د بدخشان چارواکي وایي د دولت 25 وسلوال مخالفین له خپل وسلو سره له دولت سره یو ځای سوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډلې چې د شیخ جمال په نوم یو کس مشري کوله له دې وړاندې په تشکان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت درلود، خو وسلوال مخالفین په دې اړه نظر نه دی ورکړی. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای و لوړ پوړي سلاکار د انرژۍ په مسله کې د ایران، روسیې، عراق او بنزویلا ترمنځ د نږدې همکارۍ غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې، روسیا او د سوریې رژیم تورن کړل چې د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړی دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا په ژنیو کې په موقتي ډول د خبرو چې هدف یې د سوریې د کورنۍ جګړې پای ته رسول دي د درېدو اعلان وکړ. او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد د تبلیغاتو د زیاتېدو مخه باید ونیول سي. باراک اوباما په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشرانو غږ کړی چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره خبرې وکړي.
له قسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا .com. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په 19 پروګرام کې مو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له معین سره خبرې کړې دي. دغه راز د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا له حاله مو خبرو، او په د هغه په د وینا په اړه مو له یو ملا امام سره هم خبرې کړې. خو اوس راځو د ناامنۍ د یوې پیښې په اړه راپور راخلو. په بلوچستان کې د بلوچستان په کلات سیمه کې یوه چاودنه شوې چې د امنیتي چارواکو په وینا دا یوه ځانوژونکې حمله وه. امنیتي چارواکو ویلي چې ځانوژونکو له باروکو ډک موټر غوښته چې له یوې امنیتي پوستې سره یې نږدې وچوي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په راپور کې اورئ.
کلات د کوټې او کراچۍ ترمنځ په شاوخوا 140 کیلومترۍ کې پرته بلوڅ میشته سیمه ده. د چهارشنبې په ماښام د دې سیمې په ګیدر نومې ځای کې چاودنې شپږو کسانو ته مرګ ژوبله ور اړولې ده. د ملیشا ځواکونو له دفتره په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي چې په کلات سیمه کې ملیشا ځواکونو او یوې استخباراتي ادارې د ترلاسه کړو استخباراتي معلوماتو په اساس په یوه مشکوک موټر پسې په سیمه کې پلټنه پیل کړه او اخر یې وموند. خو وایي کله یې چې پر یوه امنیتي پوسته د موټر د ولو هڅه وکړه نو چلوونکی موټر وځغلاوه، خو ملیشا و تعقیب کړل او موټر چلوونکی اخر خپل ځان وچاوده او یوه لویه چاودنه وسوه. د ملیشا ځواکونو ویاند وایي دا ځانوژونکی برید و او په موټر کې له ځانوژونکي سره سپاره دوه نور کسان هم وژل سوي، او ورڅیرمه د ملیشا ځواکونو درې سرتیري هم پکې ټپیان سوي دي. وایي د چاودنې له امله موټر په بشپړه توګه تباه سوی او ټوټې شاوخوا تشندل سوي دي. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې دا سوي چې سرتیرو یې د کلات سیمه له یوې لویې هغوی وژغورله. خدای نه دی ویلي چې له بارودو ډک دا موټر له کومه راغلی، هدف یې څه او څوک وو. چارواکي په دې برید کې ناقانونه وسلوال سازمانونه دخیل بولي، خو د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په بلوڅ میشتو سیمو کې دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه ده چې وسلوال له بارودو ډک موټر کې ځانوژونکی برید کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد تبلیغات زیات شوي او مخه باید ونیول شي. براک اوباما دا خبرې تېره ورځ د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړې. اوباما د قرآن کریم او د امریکا د تاریخ په استناد خلک زغم ته راوبلل. ده وویل موږ باید هغه سیاست وغندو چې پر تعصب ولاړ وي او یا د دین په نوم خلک په نښه کوي. په امریکا کې په وروستیو کې د اسلام پر ضد تبلیغات زیات شوي دي. د دغو تبلیغاتو د مخنیوي لپاره د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
په سپینه ماڼۍ کې د دوه کلنې واکمنۍ په موده کې دا لومړی ځل و چې باراک اوباما په امریکا کې یوه جومات ته ورغی او هلته یې مسلمانان مخاطب کړل او ویې ویل د ټولو امریکایانو په څیر تاسو د تروریزم ګواښته اندېښنه لري، خو د دې سربیره تاسو د امریکا مسلمانان یو بل تشویش لري او په ټولیز ډول ستاسو ټولنه ډیر کله د څو محدودو کسانو په خاطر هدف ګرځي یا د تشدد لپاره ملامت ګڼل کیږي. باراک اوباما تر وینا مخکې د مسلمانانو له یو شمېر دیني عالمانو سره هم وکتل. کله چې تیره ورځ اوباما د بالتیمور په لویدیځ کې یوه ښوونځي ته ورسید، یو شمېر کسانو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او دوی د اسلام پر ضد شعارونه ورکول. په امریکا کې له ډسمبر را په دیخوا چې په کالیفورنیا کې او بیا په پاریس کې افراطي مسلمانانو خلک ووژل، د اسلام ضد هلې ځلې زیاتې شوې دي. د کالیفورنیا تر پیښې وروسته په فلادلفیا کې یو چا جومات ته د خنزیر سر په پوسته کې استولی و. بیا په کالیفورنیا کې له جومات سره ډزې وشوې. اوس د امریکا د ولسمشرۍ په روانو انتخاباتي مبارزو کې هم د مسلمانانو پر ضد شعارونه ورکول کیږي. د جمهوري غوښتونکو یوه مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ په نومبر کې په ښکاره د مسلمانانو په مخالفت خبرې وکړې چې بیا د دواړو ګوندونو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو له لورې رد شوې. یوه میاشت وروسته بیا ترامپ اعلان وکړ چې مسلمانان دې امریکا ته له داخلېدو منه شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې ډونالډ ټرمپ یا بل سیاستوال یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې د مسلمانانو پر ضد باید تبلیغات ونه شي. ده وویل موږ یوه امریکایي کورنۍ یو. کله چې د دې کورنۍ هره برخه د بیلتون احساس وکړي، یا ځان ورته دوهمه درجه ښکاره شي یا هدف وګرځي، زموږ د ټول ملت غوښتنې ورسره څڅېږي. د امریکا ولسمشر په عین وخت کې د مسلمانانو پر مشانو شغ وکړ چې د سخت دریځو له لورې د اسلام د افراطي تعبیر پر ضد ښکاره تبلیغ وکړي.
د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې مو د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وینا مهمې برخې واورېدې. په دغه اسلامي مرکز کې د ګډونوالو په ډله کې یو هم په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز مشر امام زیاو، د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال متیولا آپت له ښاغلي زیا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې اوباما په خپله وینا کې پر کومو مهمو مسایلو ډیر تمرکز وکړ.
زه فکر کوم چې دغه نننی چې کوم سیاسي وضع د امریکا او دغه انتخاباتو دا مبارزات چې هم روان دي او یو شمیر د اسلام او د مسلمانانو په ضد خبرې کیږي، خصوصا دا مشهور سیاستدانان د ریپابلیکن ګوند د غوی نمائندگان چې دا بعض خبرې کوي، نو دا غي په اکسل عمل کې زه فکر کوم چې ولسمشر اوباما باندې ډیر زیات فشار دی د هر اړخ نه چې په جواب کې باید یو څه ووایي او د امریکا دولت باید خپل دریځ څرګند کړي، ځکه چې مسلمانان ډېر په تشویش دي چې دا که دغه خلک چې د مسلمانانو خلاف وي، که دوی حکومت چارې دوی په لاس کې شي، نو د مسلمانانو حالت به ډېر خراب شي. نو ځکه د کومې خبره چې ولسمشر وکړي د مسلمانانو د حقوقو باره کې او د مذهبي ازادۍ او د بیان د ازادۍ په باره کې ډېرې مهمې خبرې، داسې خبرې چې مخکې هیڅکله نه دي شوي، ځکه چې اوباما بیا بیا د قرآن عظیم الشان آیتونه به ویل او د هغې ترجمه یې خلکو ته کوله چې څنګه د دې آیاتو په اساس باندې مونږ کولی شو چې خلکو ته امریکا کې دا خبره واضحه کړو چې مسلمانان هم د نورو په شان کولی شي په امریکا کې ژوند وکړي او کولی شي د امریکا ښه خاریان اوسي او ښه هیوادوال اوسي.
تاسو هم په امریکا کې وخت تیر کړی دی، په امریکا کې د مسلمانانو د عمومي ټولنیز رول، ژوند په اقتصاد کاروبار کې، د دې یادونه په کومه ټکو وکړه؟
بله، د دې خبرو دی باندې ډېر زیات تاکید وکړ او خصوصا هلته په مسجد کې چې دعا کوم د کانګرس غړي مسلمانان دي چې هغوی هلته موجود دي د هغوی نه خصوصي یادونه وکړه او نور مسلمانان چې د سپورت په ډګر کې د ساینس او ټیکنالوژي او په نورو ساحو کې دوی امریکایي مسلمانان چې کوم فعالیتونه لري هغه یې ډېر په افتخار د هغې خبرو یادونه وکړه. پیغام یې امریکایانو ته دا و چې مسلمانان هم ستاسو په شان امریکایان دي او د دوی زحمتونه چې دوی وباسي او کوم مفید کارونه چې دوی کوي د دوی باید مونږ قدر وکړو او د ټول مسلمانان نه باید په یو نظر وګورو چې دا ټول ګویا کې تروریستان دي یا تنګ نظرې دي.
هلته حاضر هېوادونو نژادونو منطقو ژبو کلتورونو مسلمانان دلته حاضر وو هغوی عکس العمل څه وو تاسو چا سره دلته خبرې مو کړې دي هغوی وینا برعکس سویلې؟
ما چې هر چا سره خبرې وکړې د هغوی نظریات ټول مثبت وو. اکثرو دا ویل چې دا داسې خبرې هېڅکله د امریکا رئیس جمهور خصوصا ولسمشر اوباما داسې خبرې مخکې هېڅ نه وې کړې په دغه صراحت سره چې بالکل په صراحت سره د مسلمانانو د حقوقو نه دفاع وکړه او د هغوی د دې حقیقت نه چې دوی د امریکا خاریان دي او هېوادوال دي او باید چې دوی د حقوقو احترام وشي په دغه صراحت سره مخکې دا خبرې نه وشوې. نو ډېر خوشحاله وو خلک چې په دغه مجلس کې حاضر وو.
په مجموع کې زیاتره چې کوم وروستۍ خبر تاسو هم هلته واورېدې چې کوم د افراطیت دغه مفکوره په مختلف ملکونو کې د اسلام په نوم باندې عامه شوې ده، د داعش او د نورو د دې د مخنیوي په امریکا کې ولسمشر چې کوم خبرې وکړې تاسو عام ځوانانو سره وینئ هغوی هم په همدې فکر دي هغوی هم دا شان افراطیت نه کرکه لري؟
اکثریت قاطع اکثریت د ځوانانو افغانان او نور مسلمانان چې دي د افراطیت نه دوی نفرت لري او دوی نه یوازې دا چې په امریکا کې دا ګوري چې دوی کوم ضرر چې دوی رسولی دی مسلمانانو ته او د مسلمانانو کوم حالت چې دلته دوی ورسره مخامخ دي او نه یوازې دا بلکې دوی د نورو هیوادونو حالت هم ګوري لکه افغانستان شو پاکستان شو عراق یمن سوریه دلته هم دوی حالت ګوري او په دې باندې ښه پوهیږي چې دغه افراطیت د مسلمانانو قاطع اکثریت قرباني د مسلمانانو نه اخلي او زیات ضرر مسلمانانو ته رسیږي. نو په دې اساس باندې دوی هیڅ نو دوی میلان نه لري دغه افراطیت او دغه تروریستي افکارو ته.
په ویرجینیا کې د اسلامي ټولنې د مرکز له مشر امام زیا سره د امریکا د ولسمشر براک اوباما د وروستۍ وینا په اړه مرکه وه. اوباما دغه وینا پرون د بالتیمور ښار ته څیرمه په یوه اسلامي مرکز کې وکړه. دا لومړی ځل دی چې اوباما د خپلې واکمنۍ په اوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په امریکا کې دننه یوه جومات ته ځي. له هېواده بهر اوباما جوماتونو ته تللی دی. د امریکا غک آشنا رادیو خبریال متولا عابد دا مرکه کړې وه. د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي رادیو خبرونه د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي له اوو بجو پیلېږي، د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د خبرونې وروستۍ برخې ته ورسېدو. 2:19 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د ځوانانو په افغانستان کې د ځوانانو پر ستونزو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو له مهم سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسېږي پام وکړئ د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوچې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او بریالي وسئ. دوستانو درې پام دې هیله بیا هم پیل کوو. د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه باید وایو چې د انصاف په لټه کې د دیونی په خبرونه کې د کندهار ولایت د یو اوسیدونکو ستونزه مراخیسته د حیات الله نومیږي او وایي چې زمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې ده. د چې ستونزه په جزئیاتو سره تاسو ته بیان شي نو په خپل به د حیات الله خبرې واورو چې ازادۍ رادیو سره په اړیکه کې څه ویل دي.
زه حیات الله یم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. خو د کندهار د ولایت ته ومې او جې سپه د هغه وم او زه کې زما یو مځکه ده سندي ملکیت لري د کرم د کور سره د سیلو سره د هغه کرم راسه ګرځولې ده. کرم اوس د غوره قومندان دی. زما ستونزه دغه ده چې د کندهار د قومندان سره زما دغه تلیفون وسی چې زه ودی خبرې سره وکړو چې دا مځکه جنې راوای. ځکه ما دا دوه کاله کېږي ما پرې چا خرڅه کړې ده. هغه مې پیسې نه راکوي، د مځکه نه راکوي. دورې و دورې مې دغسیل د هغه امنیه قومندان ته مې هم ډېرې عریضې کړې دي. یو دسخط پر وسي چې دته ورسېږي که نه خو سړی نه جلبېږي او زېته عریضه راشي او ځای نه جلبېږي. چې د ده سره زه خپله تماس ونیسم یا د ده سره ووینم نو به دا کار زما د حل.
دغه ستونزه تاسې همهلته په سیمه کې د خپلو کوم چې سیمهییز چارواکي دي هغوی پورې اړه لري، هغوی سره م نه ده شریکه کړې؟
شریکه کړې مې ده. دغه او زېته لس پاره دغه مې اومې او زېته ورغلی یم، د هغه قومندانۍ ته تللی یم. دا دوه کاله کېږي اخته یم. د کندهار د کرزیسا د ورور شاه ولي خان سره مې خپل لیدلي دي. هغه دوه درې واره د او زېته وویل چې دا سړی ټینګ ته سړی نه ټینګېږي، بل څوک یې نه شي ټینګوی. بیا د هغه کندهار د قومندان ما چې و بېخي ډېر ما ځغستلي دي. حتی یوه د دغه قومندان یو د والي صاحب سره مې نه دي لیدلي، د ولایت شورا د رئیس سره، د ګردو سره مې لیدلي، د دغو دوو سره مې نه دي لیدلي.
د کوم کسانو سره مې لیدلي دوی ستاسو ستونزې په اړه څه وایي چې ولې تروس پورې په دې برخه کې کار نه دی کړی؟
دغه ته درې واره ورغلم د شاه ولي خان کرزي ته. ده هغه راته وویل ولته راسه عریضه د قومندان په نامه وکړه. عریضه مې وکړه، په قومندان یې دسخط کړه، جنایي ته جنایي دسخط کړه. د په قومندانۍ کې د قومندانۍ سیابزې ته راوستلم او ځېنه جلبوي. بیا شاه ولي خان ته ورغلم، بیا هغو زنګ ابزې ته وویلي چې سړی جلب که کرم یې جلباوه. بل وار بیا به راغو نو دا به زورور یې. ما همدا چې زورور خو نه دی چې نو اوس ته ستاس نه ته رسېږي. خو یا ته خپله زنګ پورته کوي. د شي ورته وایي چې خامخا در دا کار چېرسه. یا ما ته ووایه که زما نه ده خو دغه سنه دی، زه به در دا کار چېرسه. برول یې هم ځکه ستا ده انونه اوس په د ولایت شورا د رئیس سره مې لیدلي دي. هغه م نه ده دغه کړې. اوس ته د مکتب خیمې پوښتیا اچولي دي زما په مځکه کې. دا یوه بله نمره ده، د یو بل چا د یې هم قبضه کړې ده. یوه د هغه ده.
دغه سړی څه کار کوي چې دا ستاسې ځمکه چې غصب کړې ده؟
دا مخکې یو وخت په خاط کې و. اوس ته غورک د شنو پولیس قومندان دی. اوس ته غورک د شنو پولیس قومندان دی. د یوې میاشتې کېږي ورستولی.
تاسې درست پرې خپله هڅه نه ده کړې چې کندهار د امنیه قومندان سره وګورئ؟
یا ډېر وارونه ورغلی یم. اوغه چېرې ته ولاړم د جنرال مچولا خان د ورور سره مې وویل ده، د کریم الله سره. چې کریم الله سره هغه ته مې وویل ما هلته یو زنګ ورته واغم. زه چې هم یو زنګ ورته ووی ول تلیفون نه اخلي که څنګه دی. خو ډېر مې وځغستل، تاله مې وس خلاص و. بیا دغه لمبر یو چا راکړي
د انصاف په لټه کې.
د آیت الله ستونزه مو د کندهار ولایت د والی د ویان خاغلی سمیم خپلواک سره شریکه کړه. خاغلی خپلواک په اړه وویل چې که دغه اوریدونکو دوی ته مراجعه وکړي نو دوی به ستونزه ورهواره کړي. نو د خاغلی سمیم خپلواک خبرې به هم په ګډه واورو.
د ولایت مقام د نوې رهبری پر اساس باندې تر ډیره حده پورې د غصب هغه لړۍ لړول شوې ده. چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې مځکه غصب کړي.
ولایت مقام ته راغلي دي چې دوی ځمکې غصب شوي دي او د ولایت مقام په دې برخه کې څه چې کړي دي، مثلا هغه حق حقدار ته رسېدلی دی؟
ډېرې یعنې فلسګونه قضیې چې دي د ولایت مقام دایرې څخه قضیې حل شوي دي او د خلکو ستونزې مو تر ډېره حده پورې هوارې کړي دي. که چیرې هر څوک ستونزه ولري دوی مراجعه وکړي ولایت مقام ته، ژر تر ژره د دې ستونزه به هواره شي.
بلې، خپلواک صاحب، دغه آیت الله څه وخت ستاسې ته درشي چې دوی د ستونزې
د هواري دوی کولای شي نن راستي کولای شي سبا راستي کولای شي بل ورځ راستي کوم ستونزه نشته دی لپاره
خپلواک سب دوی چې څنګه وای دي وای چې د کرم چې دی دا وای د غورق قومندان دی یعنی کده چارواکو په حدود کې هم دا کسان چې دوی غصب کړی وي ولایت به دوی سره ان شاء الله قانوني چلند وکړي
بله
مننه خپلواک سب خو ډیر دل داسې دل شي چې چارواکو وای کړی چې دا کسان موږ تر شي بیا غدا امنیتی کسان یا نور د خوانه اجازه نه ورکول کیږي هله من يم چې یو څه سپارښتنه وشي چې دا مننه خپلواک سب کور ودان ژوند یو سه
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ور شام دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدون کو دا و د دې ونې د انصاف په لټه کې خبرونه شته چې واوریدله که تاسو هم څه ستونزې لرئ او غواړئ چې هواري شي نو له ازادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 9 3 موږ به هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسو او تاسو ستونزو ته د هواري ولاره پیدا شي تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوشاله ژوند ولرئ
بنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
ایم رننګ فور پرزیدنت
دټ از ون اف د موست سکسسفل مالټیریشنل ریلیجنس
له اروپا تر امریکا
لغه یو چې موږ ته خاله
وځه یي حکومت نه واره کتنی لوډ شیډنګ اور یي برف نه ملوي ګرو مې
کیوسه سابې سيسي
کومه واشه متګبش میران
له آسیا تر اوسترالیا
میر
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام زه قاسم سلامه له موده حقیقت صدای په پروګرام کې داوري د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو لموین ډاکټر کمال سعادت صاحب سره مرکه لرو ډیر مننه سعادت صاحب چې مشتمد مرکه وخت راکړ د لمړي سوال په توګه کراته وایي چې د ځوانانو لپاره چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي فکر کوي د غوي د ستونزو د لری کېدو لپاره همدا یو موینت کافی دی او ک نستاس په نظر باید د وزارت په کچه یو لوی اداره ورته ووسی
کله چې خمنیجمنت موجود وي او کارونو ته په خاصه متوګه رسیدګي وشي بیا یو موینیت هم کافی شفی دی دلته ځنی ځوانان دا غوښتنه کوي چې دا باید په وزارت باندې یا په مستقله اداره باندې بدل شي خو د افغانستان اوسنی امکانات ته چې ګور دی افغانستان د حکومت او فکر نه کوم چې د کار نه باندې داسې زر کار وشي خو بیا هم موږ له حکومت نه خپل مشرانو نه د غوښتې دي چې زموږ امکانات چې دي زموږ بودیجا چې دا هغه باید له دې هم ډیر شي زموږ مشرانو خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس دی هغه میرمنې غوې سره موږ ډیر ګورو
یعنی فکر کوي چې د کار کیفیت باید لوړ شي ضروری نه ده چې موینت لوړ سي یا بل اداره راوستي
غوښتنه مونږ دا وایو چې کچېری امکانات بودیجا همدغه موینت ته اضافه شي مونږ په ټولو ولایتونو کې ادارې لرو خاصتا کوي ځوانان لرو داسې ځوانان چې هغه اضافه کار کوي ولنټیر کار کوي همدغه موینت د وزارت ځواب هم ویلی شي د مستقلې ادارې ځواب هم ویلی شي او مونږ تر اوسه پورې ښه روان یو
د ملي وحدت حکومت د ځوانانو په ژوند کې د یو مثبت بدلون لپاره په تیر یو نیم کال کې څه کړي دي ستاسو په نظر او څه پلانونه راتلونکي لپاره موجود دي
تاسو چې د ملي وحدت حکومت خبره وکړه په دې موده کې مونږ هم دغه پوسټ راغلی یو کله نه چې موږ دغه پوسټ راغلی یو په کم وخت کې مو ډیر کارونه کړی دي، له کم امکاناتو مو ډیر کار اخیستی دی، او ښه مدیر هغه دی چې له کم امکاناتو نه ډیره ګټه واخلي. موږ د تعلیم په برخه کې په زرګونو کسان په پوهنتونونو کې داخل کړل، په د ژب زده کړو په کورسونو کې همداشان، په نور اړخونو کې همداشان، یو شمېر ځوانان مو بهر هیوادونو ته د زده کړو دپاره ولیږل. د دې تر څنګ د سپورټس په برخه کې همداشان، د کارموندنې په برخه کې، په نورو عرصو کې کله نه چې موږ دغې ځای ته راغلي یو خورا ډیر کار مو کړی دی. دلته ځوانانو سره چې موږ مخامخ کیږو هغوی زموږ له کارونو نه خوښ دي. امید لرو چې موږ به په راتلونکو کې چې 15 کلنه ستراتیژي لرو، کلونو کې مو ډیر ګڼ شمېر ځوانانو ته کار کړی وي.
یعنی د دې ستراتیژۍ ټینګار او تمرکز به مو تر ډېره پر کومو برخو وي؟
هر هغه اداره چې هغه پالیسی او ستراتیژي ولري، مدیران صاحبان وایي چې هغه کمپلیټ اداره شوه، نو په راتلونکو څو ورځو کې به زموږ اداره کمپلیټ شي. په دې معنا چې موږ به رسمي ستراتیژي ولرو. په دې 15 کلنه ستراتیژۍ کې د روغتیا، صحت، سپورټس، کارموندنې، د ځوانانو ونډه په حکومتي ادارو کې په دې کار کوو، او ډیر قوي پلان مو ورته جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو نورو نړیوالو ادارو سره ډیر نږدې کار کوو ترڅو زمونږ دغه 15 کلنه ستراتیژي په راتلونکي کې بریالی وي. بیا 10 کلنه، 20 کلنه، آن 25 کلنه ستراتیژي جوړوو.
افغان حکومت ولې بهر ته د ځوانانو د تېښتې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی؟ د حکومت ټینګار دا دی چې ځوانان باید ولاړ نه سي، نو تاسو د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره څه ډاډ ورکولی سي؟
دا چې ځوانان په افغانستان کې پاتې شي، موږ بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي. یو د عامه پوهاوی پروګرامونه دي، بل دوی ته د کارموندنې پروګرامونه دي. موږ ډیره هڅه کړې ده چې هغه ځوانان چې له افغانستان نه درومي هغوی په افغانستان کې پاتې شي، په خپله په افغانستان کې کاروبار ترسره کړي. خو لوی لامل د حکومت کمزورتیا هم نه دی. لوی لامل دا دی چې په تیرو څو کلونو کې خلکو یو څه پیسې پیدا کړې، اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووتل، هغوی چې له نړیوال ځواکونو سره کار کوي هغوی ډیر نورو هیوادونو ته درومي، یا خپله هغه هیوادونه چې دوی په افغانستان کې کار ورسره کوو هغه هیوادونه یې غواړي، یا ځینې په قچکي ډول چې دي په هغې باندې په قچکي لارو باندې درومي. موږ د دوی د پاتې کېدو دپاره د اسلام له نظره وزارت حج او اوقافو سره، همداشان د وزارت تحصیلات عالي سره، وزارت معارف سره، وزارت مهاجرین سره، وزارت داخله خارجه، له نورو عامه مدني ځوانانو ټولنو سره کار کوو چې هغوی ته موږ دا قناعت ورکو چې ځوانانو خپله انرژي، د ځوانۍ انرژي په نورو هیوادونو کې مه مصرفوئ، نور هیوادونه مه جوړوئ، راځئ چې د ړنګ وطن جوړ کړو. نور هیوادونه جوړ دي او موږ دوی ته وایو چې اروپا ته مزه، راځئ چې له افغانستان نه اروپا جوړ کړو. تاسو به په نورو هیوادونو کې مزدوران وای، په ټیټه سطحه به کار کوئ، خو دلته په افغانستان کې تاسو به په لوړه سطحه کار کوئ او ډیر قدر عزت به مو وي.
بلې، او د وروستي سوال په توګه کرات وای چې د ځوانانو د تېښتې یو علت بیکاری شودل سوی ده، فکر کوئ دا مسله څومره جدي ده او تاسو څه ارقام لري په دې برخه کې؟
منو چې تر یو بریده پورې د بیکاری ستونزه هم شته، خو موږ د یو شمېر سفر به هیوادونو سره، همدا شان زموږ سفارتونه چې په ځینو هیوادونو کې دي، په هغې سره کار کوو. په راتلونکي کې به په سلګونو زرو ځوانانو ته دننه په افغانستان کې او له افغانستان نه بهر چې کومو هیوادونو سره زموږ قراردادونه روان دي هغوی ته به یې ولیږو. په دې کې که نجار دی، که رنګمال دی، که ګیلکار دی، که ډیراور دی، که ډاکټر انجینر صاحب دی، همدا شان په نورو اړخونو کې موږ په دې باندې ډیر جدي کار کوو. خو ګورئ، د بیکارۍ ستونزه په دې وروستیو یو نیم کال کې رامنځته شوه، او دا داسې زر نشي حل کېدی. ځوانانو نه مو غوښتنه دا ده چې حوصله وکړي. بله غوښتنه مو دا ده چې ځوانان د هر څه په حکومتي ادارو کې نه غواړي. ځوانان باید بل سرمایه گذار، خپل کلیوال، خپل پیژندګلوی چې هغه سرمایه لري، هغه باید تشویق کړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي. دوی هم په هغې کمپنۍ، هغې فیکټري، هغې کاروبار کې ورسره مشروف شي. تقریبا داسې خاصه احصایه خو نشته دی چې څومره کسان به وي، ځکه چې د افغانستان نفوس شمیري چې ده هغه هم تر اوسه پورې په رسمي ډول نه ده تکمیل شوي. نو داسې خاصه شمیرنه چې څومره ځوانان په کومه برخه کې، په انجینرۍ برخه کې ډاکټران څومره بیکاره دي، رنګمالان څومره یا نور، نو داسې شمیره نشته دی. په دې باندې کار روان دی چې موږ هغه ځوانان چې په کومو کومو برخو کې کار لري یا په کومو برخو کې دوی کار نه لري، یعنی بیروزګاره دي، موږ په یوه ډیټابیس باندې کار کوو. دا به هم په راتلونکي موده کې معلومه کو بشپړ بشي.
مننه سعادت صاحب، کور مو ودان،
خوشحال اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او مونږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو سمس اتسو اتلس شمیرې ته واستوي. د یو سمس پاستولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1913 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.